د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سبا د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي او افغانان د تشدد کمیدو ته شیبې شماري، د نن ورځې په اونیز بحث کې د ازادۍ په څپو کې پر دې موضوع خبرې کوو. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې داود جنبش د دا دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم د خبرونو سره. لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې در لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټاکنۍ کړي. د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې دواړو لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر بنسټ د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار دی. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره وره شوې. طالبان همداراز غواړي چې د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل دا ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د هرات کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، 2 ماشومان او 3 ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
خغلی فرهاد وای په پیخه کې اته نور کسان ټپیان شوی چې د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وای چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه، او په 9 قربانیانو کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم شامل دي. د ځواک په وینا په پیښه کې همداراز یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. شاهین قول اردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې د نعیم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دوو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ کړی. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې څلور ورځې مخکې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لورې د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمني ټبره ځواکونه ویلي چې جګړو ته به دوام ورکړي او د دې یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. دواړو لوري د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حملې کوي. اوکراینی چارواکی وایي چې د دې هیواد د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د سخت اور د لکېدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي څو اور مړ کړي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دفتر امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د اور لګېدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنۍ بې نظمه ټلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه به بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پور شي نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه نوي دقیقۍ بې نظمه ټلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې یې خلالولې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم د راوستلو لپاره باید ډېر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ستړي مشهي د آزادۍ چپو کې خبرونه نه لتاسه سره یم. د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوې خوننه په دې بیا یادو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دريږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زو لارو مخه ته رسیدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتو لخوا د اکتوبر په 2مه یادېږي د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکخ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه چې د ګاندي په خپله وینا تر د له سختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدی موډیل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنه ولې لغ سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او ادمي یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړي څنګه د اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار را سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګری شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالی شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسي مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنونکی او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم. ټولو ملمنو ته ستړي مشه وایم. تاو تاریخوال ځان په خپل تعریفوي لکه چې ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایل او زور یا وسلو ته په کیارتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنې همدغه سید رحیم صاحب که دا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي؟ چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیري له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسېږي. عدم تشدد موخو ته د رسېدو ته هر هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام للارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو للارې، د خپلو برنامو د تشریح او نورو د دې قایله کولو للارې خپل موخو ته رسیدو لار ده دا پایداری به ځکه د سمطره ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک لاره په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني چې دا په تیر شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان منګو تاسو تجربه کړه چې موږ تجربه کړو موږ لیدل چې یو څوک دلته چې د ټوپک او د کوټک په زور په یو ډله باندې خپل نظریه ومني لیکن دا پایدار نه ده هر کله چې مقابل لوري لکه پیاوړی شي هغه د دغه زور په مقابل کې ډېر زور کاروي او سرغړونه کوي سرچپای کې چې ته د عدم تشدد لارې د مباحثي ارګومنت او د ډایالوګ لارې یو ټولنه خاني کړی شي دا په پایداری سره وګدمحال بدلون ته لاره هواري
مننه رحیم صاحب ډیر خپ معلومات راغله اوریدونکو به دغه مفهوم اخیسته وي تر یو څه ځای پورې ما دغه راس په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندی ته د درناوی لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پورې سبا د اکتوبر په 2مه یادېږي خو د مهاتما ګاندی مبارزه تاریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو بریالي هم شو نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خانم ورته مبارزه پیل کړه د سرحد ګاندی بالش او ماتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تاریخ دی د وسلو او تشدد سره روغ دی فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالي نشو ک نورې لتونه درلودل
ګوري کله چې موږ د بریا باڅه دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځنګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ تاسو کامیاب یا ناکام پاغه بنا باندې شي که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ دلته ډیر فکتورونه په نظر کې نیول کیږي زما شخصا په نظر باندې خان عبدالله خان بچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه وغه یو بریالي مبارز او دغه لامل دا دی چې کوم ټولنه چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې ادم تشدد مخکې نه رایجو هندوانو ترمنځ د خپل تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې د ویش مخکې نه رایجو الته خلکو د ټټواله او جګواله سره منل لیکن د بچا خاجي کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کمیو په عین حال کې تشدد پکې کزو وایم د نړۍ چې تر ټولو ډیر یو لاغه ډیر زین څخه دی چې ډیر کم زین څخه دی چې الته د تشدد دی او شو بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه و چې الته ټوپک او زور کارونه ترپګنیو ترګرولي په او شو په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندي او خوځښت منځ راوړل دا څه فکر کوم ډیر غټه لاس راوړل دا تاسو ګورئ د بچا خان د مبارزین را پدی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه ادمي تشدد خو ځختونه راځيدل د خپل ډیره غټه لاس راوړنه ده نو بنا زم ما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابی دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلې چې کچيري بچا خان حکومت قائم کړی وي لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ ک نو دا به بریالي ګڼل کیږي په عین حال کې دا مهره وي چې ګاندی په څو فرانت باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چپېلو د پنجابي استعمار سره مخ او انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه تر لاسه کیو امدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندینه و نو دې خبره ته په کتو جو په لمړی دای څه تل کوم چې هغه مبارزه ناکام نه و لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا را پېکلو چې کومه مبارزه کامیاب کومه ناکام
البته دا به سوګو دی او د ولې شو خنور پښتنې مشتل لن بداو پښتم نو کتا سي دا مبارزه بریالي بولی آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان وس ډیر تر خدي ک د دې مبارزه په نتیجه کې یو څه ساړه شول
دا چې بچا خان په کومه جغرافي کې مبارزه وکړه موږ تاسو ته ډیر شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده دا د بچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولي غټه غټه غونډي کوي لیکن یو انسان به په پزنه ویني کېږي او تاسو وګورئ چې بس تاسو ته یا یو نظام یې په ننګولې د خپل حقوق د ګټلو په تکل کې دا همدغه یو نقطه کې تاسو ګورئ چې په کوم بچا خان په جغرافي کې ډېر غټ بدلون راوسته اوس راځو دې ته چې کله چې تاسو ته خالي خبره کوم نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې بادشاہ خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړې شو په عیني حال کې د اویایم او اتیایم لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې هغه جریان کې دلته تاسو ته خالي ته عملا کارو شو برنامې تطبیق شو او دا غیر لقبل موږ دانو شو ویل چې د بادشاہ خان مبارزي ناکامي و چې موږ په دې ونه توانې دي چې غټ بدلون دلته راشي
مننه رحیم صاحب وخت لرو بیا بم په دې موضوع باندې غږی ګل لال صاحب را سره چې د بشری حقوقو وتل فعال دي او اوریدونکو ایم پی جنې له دوی نه اورول لال صاحب ستړي مشي د بشری حقوقو له پلوه فکر کوي تشدد څه دی او له بشری حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم ده چې تشدد او بشری حقوقو یو بل سره نه جوړي خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغه سی ورځ لمنځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي
زمي ختم تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته مدخ یو خبره ده چې تاریخواله ده چې بشري حقوقونه د ګواخ سره مخ کوي تاریخواله ده چې بشري حقوقونه تر پولاندې کوي په هغه ټولنه کې چې الته تاریخواله شتون لري د خلکو د پوهاوی کچه د بشري حقوقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده یا د تعلیم کچه پورته تللې ده یا اقتصادي کچه پورته تللې ده او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی نو هلته بشري سرغړونې نشته دی او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي موقع نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اورېدل کېږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه زموږ ګاونډي هېوادونه نو سابن الته اقتصادي ستونزې دي الته تاوتریخواله ما او چې دی او الته د بشري حقوقو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته او د دې په څنګ کې د تعلیم کچه هم ډېر ښکته دي نو البته تبا دغه بشري حقوقو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دي چې رامنځته کیږي او بشري حقوقونه ګواښي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي نو تاسو ترې خپل یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقوقونو د ګواښ او د بشري حقوقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه دي هغه ټولنه چې ورته ما یادونه وکړه هغه د دې هغه وګړي د دې نه زوريږي
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغه یو مناسبت لکه د اکتوبر 2مه د تاریخوالي سره د مبارزې نړیوال ورځ څومره مهمه بولې چې خلکو کې دا مثلا دغه ټولنه کې د افغانستان چلوي خاله په عملی ډول په تاریخوالي کې په وژون کې تاریخوالي کې ګیر دی او ل تاریخي په لور لکه هغه رحیم صاحب ول دودونه په تاریخوالي باندې یعنی ورسره کاکر شوی دا مناسبت څومره درته مهم دی
ګور دا خو د اړخونو ته باید منګه اشاره وکړو یو خو هغه څه چې سیمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي دغه ډېری ورځي نړیوالې ورځي دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي خو د هغه قدر د لمانځلو په هغه ټولنه کې د چاغې په قدر باندې پیږي او دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه اغه حتی رسیدلی وی دلته افغانستان کې د افغانستان خلک د تابعی د تاریخوالو سره نه دی پیدا شوی او بلکې دوی باندې د هر څه د حالاتو جبر تپلی دي او دغه تاریخواله دی او ک جګړې دي کبي سیوادي په وړاندې د دوی خندونه دي او ک د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس پګریوال کوي تقریبا کومګه د افغانستان د سیمې تصویر ته وګورو نو د تاسو کلونو نه را په دې خبره نه دا یو وضعیت په افغانانو باندې د کلاګرو د خانه د منطقې د نړۍ په سطح د انسایه هیوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغه څه تاریخوالو د لاس چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي او دوی دغه څه یو حالت نه زوري کی خو کچیر ته بیا موږ په خپل باندې خپل ټولنې تر مراش خپل ټولنې عیني واقعیات وګورو هغه ته فکر وکړو په ټولنې کې هغه څه کار تر اوسه پورې نه شوی هغه څه رهبری تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې، هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو، شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم و یا د هغه په لاره کې خنډونه وو، یا مثلا ټولنه بې سواده وه، یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو، هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو. که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو، نو د هغې په مقابل کې غبرګونونه ښودل کېږي، مختلفو شکلونو باندې غبرګونونه ښودل کېږي. حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی. په دې وختونو کې موږ تاسو
لال صاحب بخښنه غواړم، وخت د خپرونې لږ محدودې، پوښتنې مې څو شته دی که ستاسې اجازه وي. دغه توضیحات هم واضح و چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب، اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي. ګاندي اول کې کمزوری و، که زور یې درلوده داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولئ؟ بله رحیم صاحب، مهرباني وکړئ.
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نیلسن منډیلا مبارزه مو مخې ته پرکړه ده. نیلسن منډیلا که تاسو وګورئ، دی یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې زه د عدم تشدد لاره خپله کوم، شاید ډېره مؤثره وي، پایدار بدلون لاسته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تیرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانې وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډېر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون له منځه یوسي. همداسې مارټن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لیټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قوانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډېر تکلیف جوړ کړی، هغه د تشدد نه ډکې مبارزه جوړ کړې. که تاسو وګورئ د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې موږ د تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅولې وه مبارزه کړې. د دې خبرې سره جوړ نه یم که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو، نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولنه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده، چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوریت ته رسېدل، دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د دې ریاست جمهوریت نه مخکې مارټن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمی نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزوری برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمی نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزوری نښه وي، تاسې په دغه عقیده یاست؟ یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد د زمنګ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشال دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پای ټکی پیدا کړي. خو په خاصنۍ سره د دې په تنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغه په تشدد باندې په اخیده لري چې هغه وخت په باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغه د تشدد د لارې نه نړۍ او غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي هغه بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري، خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه آشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. هغه په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حق هم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که د غزمنګه دغه 40 کلن تاریخ وګورو دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واک ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي او ډېرې
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغې لومړۍ برخه کې داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوالی یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډیر بدلون راوستی، څوک چا سره په سمه نه غږیږي، رعایت نشته دی، کرکه ډیره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې لپاره چې د افغان د ښېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه په کار دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ د غنن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بې غیرتي، یو چاته تیرېدنه، له خپل حق نه تیرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل چې دی باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې د پاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مرویتو چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تیرېدلو لمخې مصلحت د ترویج د مسایلو باندې کار وکړو. بل خبره دا ده چې کله تاسو په افغانستان کې د تاریخ کلمات باندې خبرو اترو لارې، د ډایلاګ لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو، دا څه شیان دي چې د دې ترویج د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفې ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 12 سیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شورویان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د مخالفت موجود و، هغه تر ډېره بریده پورې را کم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري، او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، لکه پونتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا غوښتنې چې دې مرسته کولای شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل
تحصیل او تعلیم حتمی کول زه فکر کوم ډیره مرسته کولی شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب لاند را ته تاسو وایئ چې دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکی، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو په تعلیمي مؤسسو کې دغه نصابونه رامنځته شي، په نورو دنیا کې دغه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ لاره کیږي، ډلې جوړي، افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوي ولې؟
د زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولای. دا په دې معنی باندې چې په نورو هیوادونو کې یا په نورو قومونو کې نړۍ کې هلته استقرار شتون درلود، سیاسي ثبات شتون درلود، په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم و چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. خو په خواشینۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی. نو دغه یو د زمونږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلارې چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغې به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د عفت نه لیدلي الفاظ به ورته استعمالول. نن هغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. کمال ته لږ یو دقیقه وخت راکړئ، زه امریکې ته لاړم. په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن 400 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې دا لوی سالون مو په دې کې، په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه را ځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د لټرکینګ عکسونه مولې د معلوماتو کړو چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی. دا به تبان د عکس وي. په دې چوکاټ خوا کې چې تیرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولید، او د هغه سجره مې ولید، دغه خلاصه بیوګرافي مې ولید. له دې بل طرف ته چې ته نه تیرېدلو، چې دا بل طرف نه وکړه، د ګاندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولید. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګرم په دغه سفر کې را سره وو. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل، چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې موږ د ماسترۍ دغه لرو، دا سبجیکټ لرو په د امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي، خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې.
مننه.
د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړې دي، خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی، موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پر روان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې منته
نه ده معلوم پدری هغه په قدر پویږي. ډیره مننه لال صاحب. یعنی تاسو په باور عقیده بدل شوې دي، او خلک کې دي شي په دغه عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه. خبرونه غزو د یوې خبرتیا نه ورسته.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو، او اوریدونکو لاند راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان، البته 0900 225 0900 293 540، بهر نه 0024 0200 24 1501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لرو، فکر کوم او لروی یو اوریدون کې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. لاند په عدم تشدد راته وغږیږي.
الله یقصال را جمع شزک و سایل کناره ده کنر بخطا سر تماس که بطاس که من وانده سلامون آنی که گله وقتم.
والیکم مهرباني.
زمان پختن آزار که دسته ده ده مهرمانو نشی ده ترویخ کاله و شلو، او پا دی که قسم قسم لیدران رخبران ده افغانستان که تیر شلو او رال او تیری دی. ایا دیو که ولی ده سی افراد نه پیدا کیگی چه ده دینور خلقو ده صبر او ده سلی نه ګټه واخلي او پیدا واخلي او باغي عملو کې، یا د نورو د تګلارې نه په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې اوسه نو ولې ته اوس په قدر کې خبر روان دی او دلته دغه سي مرګ مرده روان دی؟ آیا د دې خبر نه فائده به چیرې راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو؟ ډیره مننه کلان وغږی ګو ډیره اوریدونکي به واخیستل شي کور ودان. ډیره مننه بل اوریدونکي میره بنیو.
نو دغه دغه قطر د شولې د مجلس په اړه کې منظر درلوده دغه بل محمد
دا د ازادي سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږی ګوت قطر برخه ده ځکه چې قطر کې خبرې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه خلار د نورې لارې شته څه باید وشي؟
بله، دا لاره د عدم تشدد لپاره ښه لاره ده، د مذاکرې لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلیږي. او دوه خلک دوه کلیوال چې جنگ کې بیا چې څوک راځي مذاکرې ته غیر مذاکره وکړي نو هغه نه بیا خپل په ځای دریږي. بالا سوله کې اوربند کې نو مونږ اول غوښتنه دا ده چې باید اوربند وسی او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي چې مونږ طالبان ورونه تخمو دا خواسته او دغه مخواهش دی چې ولې سوله ته لبای کوی. بالا افغانان مړه نه کی که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوي او افغانانو د لپاره مبارزه کوي د خپل سولې د سرپرستۍ کې وسات ته ورسېږي.
ډېر مننه. نظرم راغې مننه. سوله دی وشي ور دي بند شي چې افغانان آرام شي. کور ودان یو اوریدونکي بل مورو مهرباني وکړي.
السلام علیکم سره مې چورو څنګه شې؟
خیر مناسب شه مهرباني.
شکر دې په چې خېره ما باسه مې ځان ورته ولې بندې ما
بس اورو مهرباني وکړي.
ورور زغه د پولیسو ورځ کې په چرخي کې اتصال شوې ده. اساس ورخنه به خنه علي لالګل ناس ته منځ ته په خاطر ځخ پر د کوي له بنديان دې حساب مبارک کې دا یو ساده ست سر مرکان ده. زما ځغه مورو دغه مبارک ویل لا ځخ نه پورته کوي چې دا څنګه ورځ کې بنديان دونی
لاند را ته ویل شي چې تاسو ولې ولې زندان ته چول شوې سي خپل تاسو ولې بندي اس
انسان ته خدای دې چا چې سیو خو دې څوک په یو چا په متهم د څه حکومت چې سره سره باندې نه مانه مشر چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور راول پښتنه او نسته چې
یعنی بی ګناه است
شل کال او نو بی ګناه شتاره سکال شل کال کید ورکول کیږي دا دې پښتنه وي چې څه
نه نه
چې هغه یو چا چې ګناه کړی جرمه کړی دې هغه خپل باندې کړی دا د خپل حق حقوق او باید ورکړي دا څنګه حکومت دې د سرنويشه د خپل وختونو پر دې نه لکول کیږي د خلکو د ترکیب څوک شپږ نشته واخوسته دی څوک کار لا وشته به سرنويشه
ګران اورور ساس نظر راغې نظرم راغې کور ودان ژوندۍ وسې زکه چخپرونه په خلاصې دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وای چې بې ګنایاس او تاسو ملګرو اعتصاب کړي او باید غږم پورته شي. د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده. نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړیوال ورځ په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پای ته رسیدو پر لارو چارو غږیږو. تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل. د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاوا چول شو. اوس به وګورو چې د افغان اوږده تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې مې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمیر میلمانه د پاوله برخه کې را سره دی او شمیر به اوس را سره وي. عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکری پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقی صاحب ستړي مشئ، د تشدد په اړه فکر کوئ د طالبانو دریځ څه دی؟ غندي که باور یې دا دی چې حق په زور اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلامونه ویم. دیدن کاوریدن که هر څوک چې دی محترم زه خو مختصر شکل دا در سویا ما چې مون خواخوږي دی هغه چایو چې هغه د حق طرفداران دي. څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولاړ وي په حق سترګې نه پټي وي هغه دې مون خواښ کړي.
او راځي هغه تعریف ته بنوزو موږ دا مشخص کړو.
دغه موضوع در سویا اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړای دی د تشدد بعد عامل وپیژندل شي. عامل چې ورک شو کله چې سړی ډاکټر ته ورشي هغه لابراتوار ته لیږي هلته معاینه کوي چې څه مشکل دی په افغانستان کې. باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی، درغلي وطن نیولی، اشغال کړی، یرغلګر دی، موږ وطن کې مشکلات جوړ کړي دي، جنګونه جوړ کړي دي، خلک تباه کړي، د خلکو کورونه لوټ کړي.
او بخې نه راځي لدې ګوري نه که تاسو داسې وکړئ بیا نه کیږي. داسې به وکړو چې ل تبلیغ نه د خبرونه په جریان کې کار نه خلو ما پښتنه مشخصه دا و چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالی د کمولو لپاره په برخه کې څه ده سبا د نه تاوتریخوالی عدم تشدد نړیواله ورځ په افغانستان کې څلويخ کال حد اقل کېږي چې وسلوال تشدد روان دي طالبان برخه ده دوی په عدم تشدد باور لري کنه
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده و تشدد ده چې یو کس باید ځای نشي یو کس ته باید تکلیف ونه رسي او دا او سلام ده
او دا اوس چې مري دا څنګه دي د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه
راځي یو خبره شو سرتاري هغه شو چې امري هغه امریکایي چې عوامل جوړ کړی دي زمينه مساعده کړی دا د ملک اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتاس امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړی طالبان نه امریکایان سره روغ لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده د دې ته دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان مخه تکل ده حکومت مخه تکل طالبان سره دا چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وترح کوله چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سو کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل اور باندې سره وکړو تفاهم یو سره وکړه حکومت یو سره پریخود په میدان کې خدای کار هم امریکایانو او خارجیانو کوم محترم
یعنی باورم دا دی چې که په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بل خوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریز همدا و هم د دې خاطر امریکایان ور سره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کېناستل په امریکا داسې لازمه و چې د خپل ملګري د خپل ملګري غم یې په هغه وخت کې خوړل دی وای خدای د امریکا او د خارجیانو لوی تیروتنه و چې خپل تفاهم وکړه او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو باید د دغو خلکو د دغو حکومت یاد د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغو سره هم باید د معاملې د موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لیار د حل وګورو او دوته یو داسې مشکل دغه مشکل ته باید پټکی مو کیږي ځکه د خلکو ورس درګیر دي امریکا خو په دې پوهېدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنۍ ادارې سره جنگ کوي خو مثلا حقیقت وو په لحاظ او دوی ته لازمه و دوی ته لازمه و چې ګوم بوغت چې دغه هم خلل وشي لکه د خپل هغه مې چې خوړه د بعد هم داس خلل وي
اوس په یعنی خبرونه وګدو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان ښاغلی خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو له منځه به هم کېدی شي نوي اطلاعات ولري سره وصل کړو تر هغو پورې زما بله پوښتنه له تاسې نه دا ده که سم تاسې مخامخ د طالبانو غړي نه یاست لکه هماغه چې پیل کې وویل خواخوږي ورسره لري او دلیل هم تاسې وویل چې حق او ناحق چې په هغې باندې نه غږیږو راته ووایاست چې د طالبانو لخوا د دغه تشدد غزیدل یعنی تشدد دواړه خواوې لري حکومت هم پکې دی دی هم پکې دی خو ویل کېږي چې که دی ودراوه حکومت هم دری ځکه حکومت څو ځله دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسې ته په خپله د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منلو دی
خبره داسې ده چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کوي او مخکې دوا وروش او هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښود چې اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي لته څه دی اله دغه چې حکومت ساخلی ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان او هغه اوربند دې لپاره وکړه او چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان ځکه اوربند وکړي ملت ته وښایي چې موږ یانه د ملت په باب باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړای شو دوته هم حاضر دی شو دا چې حکومت دا شای ډیر اصرار کول ډیر وربند غوړي ای دوی له دغه چې حکومت ځان تجهیزیوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي ځان لپاره ساخلی طالبان خو کده سي شته د وربند وکړو اول ملت ورته د جنگي قومندان ورته چې اوس تاس د اوربند د خلک سره کوي په کوم لحاظ ورته وکړو موږ قرباني ورکې
په دغه اساسي پښتنه ده راځي که ستاسو اجازه خوزون صاحب د مصالح د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری ده خوزون صاحب ستړي مشي فکر کوي یعنی یو استدلال دا ده چې حکومت او تاریخواله نه درې نو ځکه طالبان غزي که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاوتریخواله درولې البته زمونږ تاسو د خبرونه پیل کینوې زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخواله نړیواله ورځ د چسبان منځل کیږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیګو او څنګه ودرول شي په دې غږیګو فکر کوي حکومت یې ولې نه درې
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو د بحث کډنوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی هغه څه مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کې دی، د افغانستان خلک د دې غوښتون کې دي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو پاس از ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مونږ اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو. په دې معنا چې دا سمه ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو. اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي. متاسفانه چې تر اوسه هم دغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصولو کې بحث کوو، اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پی زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او کوشش دا کیږي چې د جګړې لارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه زه فکر کوم دا به تېروتنه وو.
دلته صدیقي صاحب را سره وو د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسې دوحه کې اسئ د دې سیاسي مشران څه وایي، منطق همدغه دی؟
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره له دې چې دا زموږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زموږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زموږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه چې طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضرېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند د افغانانو خلک دپاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو او تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دې پلمه اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې کو هغه وخت را ورسیږي چې ټول بهرنی ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسو معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقع ده لري؟
بسنه غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وکړم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم، د اټموسفیر تلای دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډیر کسانی اطفال دی، موی اطفال بودو کشران دی.
نه کشران بلل شي مگر سپکاوای به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرې ده خوځون سر د پیژنه مخه سره دی مالی ده لای دی از اصلات ما هر صورت باندې دا از ډیر نمایندګی د ملت هم نه کړه دوی چې دومره کلک د اوای دی. یو خبر خدای هم تکای خبر په دې کې دا جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامی راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کېږي، نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویلی شي؟ څنګه که طالب جګړه نه دري امریکایي څنګه راوستلی
شي؟ زه به یو مثال درته ورکړم. پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه هغه په قطر کې ناست وو وشو کنه دا خبره دا د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجداد موسری کر کی دي وشو کنه فرون دی باندې نه خوشاول خلی زاد ورته چې باندې پرېږده
هغه په پری خل کنه
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وای هغه خو په حکومت باندې ک زور ده ک نفوذ ده کار شی بوله په حکومت ده په طالب باندې راته وای
ما ته خبر درته کوم طالب حاضر دی طالب را چومره مو معلومات ورو چومره مو روابط ورسلو ورو طالبان ده ته حاضر دی طالبان ده کارکا طالبان خود متعقین دی طالبان داسی وی چې کدا سی نیوی چې خدای ما کړه نن ته مو ته د صلح او د اوربند په خاطر مون درغلای سبا شاته ته نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوی چې خارجان باید وزي خارجان باید اعلان کوچ میګوزو قطعی حکومت حکومت داسه نه دی هغه ویزو د کابل اداره بوله ما یو سړی وی چې جزده زده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه دماوي هغه یزید د حکومت په شکل به خنه ته جنم
ته نو منطق هم دغه دی و بکه د دې لپاره چې وخت لګ پاتې دی په دغه برخه کې به ډیر نه پاتې خو منطق هم دغه دی چې یو بل سره نه مني او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په نتیجه کې افغانان وجل کیږي
بخښنه وایم څو چې طالبان د وانس د مور رابطه دغه داسې چې اصلا هم دوی په دغه په دور کم یا اوربند اصول هبونه پوره معتقد نه دي د حکومت لورې ته معتقد نه دی یا دوی خپل نظرات زدهونه کې دي خپل ما باندې کې هغه په یو خل دی یو قوي هيئت یې ناس یې اول تاخره دی دلته یو هيئت ته جوړ دل بچوال د هيئت هغه تکوین او اندازې چې هغه ته ګډه وډه کله هغه ته دوی خپل ما باندې کې نظرات مختلف دي دوی ما دی ورو د خپل ما باندې کې کینی خپل نظرات منسجم کړو متفقانه طالبان ته پیش کو په خلاص د کار ان شاء الله کې
سیدی رمننه خوازم صاحب راځي لن اوس تیر شو خبرو ته ځینی ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلید وو خبري اژانسونو لکتر لګولي چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز عمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفي فقه باندې هوکړه شوی د تشریرات کول شه ول د خبره څومره سید او دویم دغه هوکړه کې شوی وی څنګه وو هوکړه ده
زمخې دې چې کی اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې ز صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غواورید او ما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی مخبل استدلال کوي طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د بل حیات او د بل غړي نظر خبرو وکړي ټول حیات منسجم منظم او دسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سوله واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او 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 دغه حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداري ته خیده او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو څه پرمختګ شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مومینا سند شوی چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هغه سه حل شوی دی اغزمنګ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي الکترګم ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله 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 هیڅ نو
او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسمن چې د دوالو حیاتونو ترمنز ناست او شی او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلی چې موږ یو مورید بلان پاتې چې په غی باندې ناست لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلاغي ورسته د تماس دلو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلاغي ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناست کی په عمومي ناست کې بدته نهایی توافق کیږي بیا به په غی باندې ګډه مصاحبه
خبري يا
بوګه
د مصاحبه جوړي ډیر من نه اسره سي دلي ښا یو دوه لاندې پختنې نور ملرم دوړو غډونوال نه مهيله دا چې لاندې ځوابونه راته وایي صدیقي صاحب ستاسي معلومات د نن تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کده دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوید دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دا غږه چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ورودی لیوي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شي چې ریتی په اکثریت باندې خلک فیصله کو اکثریت ته باندې وړوي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د اصلي چې مو مخالف د جعفری فقی خبره د دوه در تک چې په افغانستان چې هر ځای کې ور جمهور انتخابي یا مشر زاین انتخابات کې په سلو کې تاسو خپل وې چې 200% حنفي دي 200% جعفری دي خپل به تاسو ول تاسو ته حل شي خپل
کوی نه خو یوم وی خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تریخوالي د کمول یو لارداده چې د ټولو ته خپل حق ورکړي
نو دا ځکه هر چا ته حق ورکاوي دا ځکه هر چا ته حق ورکاوي خدا به تور تاسو ټول عمر دې خلکو حق به نه کوي کېدې چې حق ولا ورکړي
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې داغه مذهب ته درناوي وشي کلتور
تاسو دا څه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیات هم وشي په هندو کې بعد هندوان په محکمه کې کېنی یعنی تاسو مطلب دا شایلی
او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ټول پریکړه باید د مذهب لمخې وشي دا هم دغه د ولې د قانون لمخې ونه شي
خو خبره دا غدا چې مومخ کې درته چې حد اکثریت سره انتخابي وي چې اکثریت هر څوک وي همو احمد قابل اعتماد دي موږ ته رائے ورکی په موږ باندې فیصله وشي او موږ باید خلکو ته تشریح شي همغه باید خلک وميني خلک باید وميني
ډیره مننه او خوځون صاحب یو ورسته پښتنه مل تاسو نه دا د معلومات راتراکې چې ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد سیمه ته درغله در رسیدلې یا در رسیدون کړي تاسو بخپله راته وېس د په دغه پړاو کې د درتلو علت سو یعنی کومه داسې موضوع و چې به خلیلزاد نشو غوڅیدلې
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمه ته او هغه د سفر موخه په چټ کې چکړې ده روخانه کړي ده چې دا په اقتصادي او د سول نو ورسته فرصتونه په زینو نور مسائل خبره کوي طبي ده چې دلته په دواړو حياتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسي تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دا څه وخت د حياتو دواړو حياتونو سره مجلس لري یا په جلا جلا ډول یا مشترک اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفی فقه لمخيال کیږي یعنی دا د نن د شپه افغانستان کې په محاکمه کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې اغه اساس د فیصله او د اساس د مشکل دلته دی دلته اوس مدر ته مخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی کوم ډول وړاندیز کړی وو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لغیر سره رسمن اعلان شي
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوهینه را سره وی عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوهینه وړاندې مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب په خبرونه کې را سره ملمنو ټولو ته کور ودانه وایم د ازادي چپو کې د دې خبرونه بل برخه په دریجه بدل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانه وایم زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا ساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخموخه
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دی سمره خست افغانستان دی وی ګران دی سمره خست افغانستان دی پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل شغلی تے پو پورته کیږي دا رڼا د چار ګل دادا خاور د کابل دا پشان د ګلونو چې پرته پور بل دادا خاور د کابل دا دا خاور د کابل پټولو پختنو د ځان ګران دی سمره خستا افغانستان دی وی